سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لاس بجې شپې ز سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو د پروګرام ته خراغ لاست ويم پایل په خبرونو کو او په سر کې هم د فوتبال د نړیوال جام خبر. ارجنټاین د 2022 کال د فوتبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پایلو بکی د پینالټي په شوټونو سره څلور دوه له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوتبال نړیوال جام ګټي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه او نه افغانستان ته سفر وکړي. د راپور نوې دغه څلور کسیز هیات به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شارج دافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په شرقي او زکی پیل شي. روان میلادي کال چې دای ورسته میاشت د افغانستان کې د ګوزان یو مثبته پیښه په کونړ او بل په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځانوژنې د پیښې په اړه خپګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و پرون یکشنبه ځانوژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یکشنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی ووژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني ده لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسیله ور برابر شو، چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایرانی هیات سره پر مهمو مسایلو له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلي د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکوونکي شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نه وي یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پرون په ځینو ټویټونو کې له ایرانی هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې ایرانی رسنۍ دي د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستیال حسین مرتضوی، ځینې نور ایرانی ډیپلوماټان او د رسنیو ځینې استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسنا په حواله په وروستیو کې امینیان له دې دندې لرې کړای شوی او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له دندې لرې کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلی دی. راډیو فردا د فارس خبری آژانس د داخلي بولټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منصوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي حکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللی دی. د دې صوتي پیغامونو له مخې ښاغلي امینیان طالبان د مغولو لښکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بله چاره نه لري بې له دې چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بې له دې چې د دغو صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وښیي په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع وبلله، خو ویې ویل د افغانستان په اړه د تهران پر پالیسیو ډاډمن دی.
مکتدا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې له موږ سره ښه وي، د خلکو اړیکې یې هم ښه وي، د تجارت، اقتصاد او مرزي مسایلو همداراز د سیمې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. مهمه نه ده چې سفیر څوک وي، مهمه دا ده چې له افغانستان سره یې د حکومت پالیسي او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي.
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یوه ټویټ کې چې 3 ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلي وو، د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري. په کابل کې د ایران سفارت په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسېده او هغه به د دودیز ډیپلوماتیک بهیر په توګه تر 3 کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران له ځینو ډیپلوماتانو سره داسې وخت خبرې وکړې چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنی سفیر حاضر نه و. ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ، هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې په هغه کې طالبانو ته بدرد ویلي و. د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمي قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ. ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي د نوي سفیر په توګه ټاکلی. زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو له شنونکي حکمت اعظمي سره د مرکې په پیل کې لاغه پوښتنه کړې چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول د هغه د صوتي پیغامونو له افشا کېدو سره څومره ارتباط لري.
زه فکر کوم په دې کې شک نشته چې د ایران د پخواني سفیر امینیان هغه څرګندونې چې طالبانو پر وړاندې کړې وې او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول درلودی چې هغه تبدیل شي. اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې 3 کاله ماموریت ترسره کوي او 3 کاله ماموریت وروسته تبدیلیږي، ځینې سفارتونه 2 کلن خپل سفیران 2 کاله لپاره راستي، ځینې 3 کاله لپاره، خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډېر زیات شته، بالخصوص په داسې اساس شرایطو کې. نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې دی امینیان ایسته کړي چې تر څو طالبان په غوسه نه شي او هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لام خراب نه شي.
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوئ؟ آیا ایران چې مخکې طالبان یو تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخوانی دریځ ولاړ دی؟
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی. جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر خپله دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه، مزار یې ونیوی، هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول او هغه شروع د ایران او طالبانو د خرابو اړیکو یو بنیاد کېښود. وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه ورکول. د دې کومکونو تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحده ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړی و چې پاکي ملا عمر ته کم زیان نه ورسېدلی، مګر د فامیل ځینې نور غړي د رسی وژل شوي وو. هغه حمله ټرک بم ټانکر بم چې کوم وو هغه منابع ماتول چې د ایران کړی. دا غن وروسته کله چې مسله دې ته ورسېدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله، نو ایران دا غي همکاري وکړل. واضح علت دا و چې ایران او طالبان ډېر خراب اړیکې سره درلودل، حتی په یو ساعت په یو وخت دا چانس و چې دوی سره جنگ ته لاړ شي. نو ایران د امریکا حمله یو نو فرصت وګڼل چې طالبان له منځه یوسي او طالبان د افغانستان ورک شي، چې کوم د ایران لپاره ګټه وه. وروسته چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي، ایران افغان طالبان په یو شکل د همکار ویني چې تر څو امریکا ته دغه ورسي تاوان ورسي. دا بیک ګراوند پر دې مهم دی چې څنګه راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري. زه فکر کوم د طالبانو په شلکلنې جګړې کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله، مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و. یو دا مشخص طالبان تلل، یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل، مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلود هغې ته تلل. دوم مسله دا و چې ایران تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته په خپل خاوره کې ځای ورنه کړي، فقط مالی کومکونه ورسره وکړي، او هغه مالی کومکونه باید یوازې د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده شي، کوم چې د ایران او د طالبانو مشترک دښمن. په لنډ کې د ایران او طالبانو اړیکې د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغییر موندلی دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکې د سر ارزولې دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزولې دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې پخوا طالبان ته ضرورت درلودی هغومره نه لري، چون چې مشترک دښمنې چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نشته.
د نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمي و چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر یو سلو شل دقیقو پورې هم درې درې مساوي مخته لاړه. بلاخره ارجنټاین په پینالټي شوټونو کې 4-2 فرانسې ته ماته ورکړه او په دې سره شپږ دېرش کال وروسته د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. نور جزئیات د بختیار ساحل په ریپورت کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام په پیلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو سره 4-2 ماتې ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالي تیره شپه د کابل پر وخت ماښام 9:30 د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شوه او د لوبې 3 دقیقې تیرې شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا تر سره کړ چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډل مشر لیونل میسي د پینالټي شوټ تر سره کړ او په ګول بدل کړ. میسي او ملګری په ډیر دقت سره لوبه پر مخ بیوله او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په 16:30 دقیقه کې د ماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم تر سره کړ. فرانسې د لوبې تر 88 دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع تر لاسه نه کړ، خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا تر سره کړ چې دا هم د پینالټي باعث شو او د فرانس ستوري لوبغاړی امباپه د پینالټي دغه موقع په ګول بدل کړ. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په 28 دقیقه کې تر یو غوره پاس وروسته ګیلیان امباپه دویم ګول هم واهه او لوبې 2-2 برابر کړه. سیالي تر 90 دقیقو پورې په برابر توګه پر مخ روانه وه، خو د لوبې اضافي 13 دقیقې خورا یو سل 8 دقیقې تیرې شوې وې چې میسي د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ، خو دې خوخي ډیر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړی یو بل خطا تر سره کړ او د پنالټي شوټ یو بل موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبې پای ته 2 دقیقې پاتې وې او بیا هم امباپه پنالټي شوټ په ګول بدل کړ. د لوبې نور وخت پای ته ورسید او د پنالټي شوټونو مرحله پیل شوه. امباپه او میسي خپل شوټونه ګول کړل، خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوټ دفاع وکړ او بل شوټ د فرانسې لوري خطا تر سره شو. بلاخره ارجنټاین 4 او فرانسې 2 ګولونه وهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ویل کېږي چې خای لیونل میسي تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بلاخره وکړه شول چې په 5 نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي.
هو موږ کار بشپړ کړ، تر دې مو زیات نه غوښتل. له خدای ډیر شکر گزار یم چې ما ته هر څه راکړل، د دې جام او د دې پایلې لپاره چې ما یې هیله درلوده او زما هم ټیمیانو او ارجنټاین هیله درلوده.
پوره شپږ دېرش کاله وړاندې په 1906 اتیا زیږدیز کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوټبال د نړیوال جام دویم اتلولي ګټلې وه او تر هغې وړاندې په 1908 کال لومړی نړیوال جام ګټلی وه. د پیلوبې په دې شاندار سیالۍ کې لیونل میسی درې او امباپې بیا څلور ګولونه ووهل او په دې سره امباپې د اتو ګولونو په وهلو سره د دې سیالیو مخکښ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندس ته ورکړل شوه. د غراز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرنانډس وګټله او د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی بیا د فوټبال افسانوي ستوری لیونل میسی وټاکل شو. د پیلوبې په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د تلولۍ جام ورکولو ترڅنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 25 مترو باندې واوري.
Thank you.
ساعت د راتلونکي اونۍ مهال ویش. راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر 8:30 بجو له آزادي رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
فکر لازوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
سپال بلشی چستا پمینا کی بدل شی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل سم 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 مینی دل جنگل کے وکی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل Yeah.
زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبې او شنبې په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا ازادې راډیو.
تکوری زما دزړه تکور تکوری سویل نشی رور تکوری لیوانه کتا پور تکوری دکلی من صدش پیلی آواز رازی نا دکلی من صدش پیلی آواز رازی نا
ازادي راډیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
چه